یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولی شي. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې له صفی الله ستانگزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدې شنډ کړی چې غوښتلې د اټغر ولسوالي سقوط کړي، او د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. پوره خبرونه: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند خادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوی او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه ویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. نور جزئیات وروسته هم اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي چارې چټکې کړي. دغه سازمان د باوري انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال د برابرولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. امنیت شورا پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې چې د دې شورا 15 غړیو تایید کړي ویلي د مهمو مسایلو په برخه کې چټک اقدام ته اړتیا ده. په اعلامیه کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو د خالي بستونو د ډکولو لپاره د کاندیدانو د تایید غوښتنه هم شوې ده. په پام کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان پرته وشتمه وشي. د امنیت شورا په اعلامیه کې د کاندیدانو د نهایي لیست د خپرېدو غوښتنه شوې ده. امنیت شورا اخوا په همدې بیان کې هغه تروریستي او مخالفي ډلې چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي غندلې دي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدې شنډ کړی چې غوښتلې د اټغر ولسوالي سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستاني پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالي سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نه پر اپدی بریټ کې وژل شول چې د پاکستانی فوجان هم شامل دي، او همدارنګ درش نه پر نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په تیر شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نفر شهیدان شو، او همدارنګ و نه پر نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیر افغان پوځیانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې 12 کسانی وروژلی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته: د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د 6 کسانو مړی یې تازه پیدا کړي دي. تر دې مخکې د 24 کسانو مړینه تایید شوې وه. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان شوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. پلازمینې اتن ته نږدې د مرګونې اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري. د سانتیګراد په کچه 30 توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تیرولي. روسیه پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران په لوا ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومتره کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې ماسکو او واشنگتن او تل ابیب سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره د یوې موافقې په اساس په سیمه کې د دغو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ د دغه هیواد یو هیئت دا پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونۍ کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خپور کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د پخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووزي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لیرې واټن توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. او د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالیستیک میزایلو د انجینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنګټن کې یو څیړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اته دېرش نورت په نوم څیړنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکارۍ، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالیستیک میزایلو د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12مې تر سرمشریزي وروسته ویلي وو د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یوه عمده ساحه ویجاړه کړي. دا مهم خبرونه.
له سفی الله ستانګزی څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. ملي امنیت شورا وای په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه ناسته د افغانستان د سولې لحڅو سره ډیر مرسته کولای شي.
دا به یو بلګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د اماراتو د ناستې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. په کونړ کې بیا دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو د سولې لپاره غږ پورته کړ.
اصول کې د قران کریم درس، لمون، زکات، حج، څلور ځله فرضي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تضمینېدل، عملي کېدل، درس کېدل او نشر کېدل شي.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو او په پاکستان کې د سبا ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم تعقیبو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخي زغونډه د افغانستان د سولې لحڅو سره ډیر مرسته کولای شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه وای د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخي زغونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت صلاحکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردیس نورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت صلاحکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار لمخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمېنې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې دپاره، د توریزم سره د مبارزې دپاره او سیمه ییزو همکارۍ دپاره پرې باندې بحث کېږي، دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډیر مفید واقع شي.
د ابوظبي څلور اخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالات او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظره د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل په دغه باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولای شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلې او زمانګیروي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولای شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسون لغړی ګل پاچا مجیدی سره مرکه کړې ده چې نوموړي په سر کې په ابوظبي کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې ناستې په احمد خبرې کړې دي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کوم ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغه یو د نړیوال عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن پر واسطو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان پاکستان باندې دوی کولای شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولای شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نه وغواړي او پاکستان په واسه کې دا چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکي.
مجید صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغه ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجې مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاست چې پایلې به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره چې ته دوی همکاري نه کیدای چراغ ته ځي او دې کې په پاکستان باندې طبي خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا د دوی باندې تاجرات وځي کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی اوس تمایل شوی دی. دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر واسطو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاید یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خپل شوی او فعال شوی دی، ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بلاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل پڅ ګوري،
دلیل دا و چې عربستان بعضي ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نږدې روابط د ایران سره لرله. نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کړي وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نږدې کوي.
په متحده عربی اماراتو ابو ظبی خار کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزي غونډې د جزئیاتو د دې غونډې د احمد پړمو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي ګل پاچا مجیدی څرګندونې واوریدې.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري او اوس حمله ناجي صاحب څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست لخوا د کرنې برخې فعالینو لپاره د حشراتو د بیولوژیکي او میخانیکي کنټرول په هدف روزنیز پروګرام پیل شو. د خوست د کرنې رئیس انجینر سمیع الله نصرت په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې په دې روزنیز پروګرام کې د حشراتو د ښه کنټرول په موخه د بیولوژیکي او میخانیکي لارو چارو پیژندنه، د افتونو او نباتي ناروغیو کنټرول او د کیمیاوي درملو د کارولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. خغلی نصرت زیاته کړه چې په خوست ولایت کې نباتي ناروغۍ او افتونه د کرنیزو فعالیتونو په وړاندې مهمه ننګونه ده. د دې په خبره په دې سره باید کروندګرو او باغلرونکو حاصلات خوشي چې د دوی په اقتصاد د پام وړ اغیز درلودل شي. نوموړي د دغه پروګرام له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خپل زده کړې او تجربې شریکې کړي ترڅو په سیمه کې د نباتي ناروغیو او افتونو کچه ټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ خوني چارواکي د هیواد په شمال کې د قینې حیرتان او شیرخان بندر له پرنستل کېدو هرکلی کوي. د دغې خوني ویان سیم الدین پسرلین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې له شل ورځو تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې. نوموړي وویل سوداګرو په تېرو څو ورځو کې د بندر له تړل کېدو ډېر زیانونه ولیدل. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د قینې بندر او یو شمېر نورې لارې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې وې. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 4.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. اوس هم په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع راخلو. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت پړه لمخ کې د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. نوریاس نوري د پاکستان انتخابات څارلې دي او همداشي بر اسره پستودو کې دي. نوري صاحب، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره څومره کاندیدان درېدلې دي او هغوی په کومو ګوندونو پورې اړه لري؟
بله مراد صاحب، مننه. د پاکستان د ملي اسمبلی چې په اسلام آباد کې ده او دغه راز د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثر یې په لویو ګوندونو پورې، پیپلز، مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلي دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هیواد کې البته مراد صاحب تاریخي انتخابات هم ګڼل کیږي، او هغه ځکه چې په پرله پسې د دریم ځل لپاره به په دې هیواد کې نوی ملکي حکومت ټاکل کیږي. له 2008 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، تر اوسه خپلکاري دواړو حکومتونو خپلکاري دوره بشپړه کړې ده، او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوز لخوا نسکور شوي نه دی اخته شوي.
مننه د کاندیدان لخوا د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د زینو سرغړونو ریپورتونه ورکول شوي او دا سندخني هم موجود دي چې د پاکستان پاوز په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. پاوز چې د پاکستان د تاسیس را په دې خوا ډیر زل ملکی حکومتونه ډنکړي ولې تورن شوي او څویل کېږي چې هغه د چای کوم ګوند په ملاتړ لاسوهنه کوي.
د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا لمخکې کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او دغه راز بربند بللي چې هدف یې د دې کمیسیون په وینا پر نتیجې اغیز کول دي. ډیر تورونه لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان ځواکمن پوز او د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کېږي هدف یې بیا وخت د پاکستان له قدرت د لرې شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخنیوی دی. دغه راز داسې ویل کېږي چې پاوز او دغه راز د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند په لټه چې مشري هم عمران خان کوي په ګټه کمپاین کوي او غواړي چې د دې ګوند لخوا کاندیدان وخت ورسوي. البته د یادونې وړ بولو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند اوس په خبر پښتونخوا ایالت کې ان قدرت په لاس کې لري. دغه راز ځینو نورو لورو هم د پاکستان د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي او اندېښنې راپورته کړي دي. مایکل کوګلمن چې د پاکستان د چارو یو کارپوه ګڼل کېږي او په واشنگټن کې میشت د ویلسن سنټر په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې یو مسؤول دی وایي چې دغه انتخاباتو شفافیت ځکه تر پوښتنې لاندې راځي چې د پاکستان پوز د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت د تامین لپاره 350,000 سرتیري ځای په ځای کړي او دا د دې یوه نښه ده چې پوز غواړي چې پر دغو انتخاباتو کنټرول ولري او پر نتیجې هم اغیز وکړي. د یادونې وړ بولو چې د انتخاباتو شاوخوا پنځه اتیا او زرو زیات مرکزونه به په ټول پاکستان کې پرانستی وي او د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 څوکیو او د غرض د ایالتي اسمبلو د 520 څوکیو لپاره هم انتخابات سره کیږي.
نوري صاحب څارون کې او د چارو کارپوهان د دې انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي. د دوی اندېښنې پر کوم مواردو څرخي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل پاکستان کې له دې مخکې انتخابات چې ترسره شوي دي هغه د نړیوالو څارونکو لخوا شفاف نه دي بلل شوي. په پاکستان کې ملکی حکومتونه نسکور شوي دي. په ډیرو سیمو کې هغه انتخابات چې د انتخاباتو کمپاینونه مخترل شوي دي په هغو کې د پاوز د لاسوهنو د ځواکمنو لورو د لاسوهنو او د غراز د ځینو نورو سرغړونو ویل شوی او ویل کېږي چې دا انتخابات به هم شفاف نه وي. دغه راز په دغو انتخاباتو د څار لپاره هم د نړیوالو څارونکو البته د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي په پاکستان کې ځای په ځای کېږي او په لویو د انتخاباتو په لویو مرکزونو کې به د انتخاباتو د رای ورکولو چارې له نږدې څاري.
ډېر زیات مننه دوستانو. نوریاس نوري خمو واوریدل چې سبا په پاکستان کې عام انتخابات کېږي. د قومي سملې د پاکستانیانو په استلا او د غراس د ایالتي سملې لپاره شاوخوا 2,000 کاندیدان ولاړ دي. د پاکستان پوسټ په انتخاباتو کې څرول لوبوي د خلکو اندېښنې چې دي کوم سیاسي ګوندونه مخکخ دي په دې اړه مول خاغل نوري صاحب څخه واوریدل او یادونه کوي چې د نن ورځې او سبا ورځې په خبرونو کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه در سرورستي او دقیق معلومات شریک وو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم په دې موضوع اخلو.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لاجمل تورمان نه به وورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په وروستیو تحولاتو او د لویو پیښو په اړه څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. مانګر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دې روسيو کې یو ځل بیا طالبانو سره د خبرو اوازې تودې شوې دي. د طالبانو او امریکایانو لید کاته روان دي او ټاکل شوی چې په لوی اختر کې هم یو بیا اوربند اعلان او طالبان بیا خارونو تراشي. سر مقاله لیکونکي لیکلي کدا ټول د سولې سره مرسته کولای شي ښه خبره ده، خو په خبره لا بده مرغان دي خني تر هیلو ډیر دي. ورسپانه لیکي تر اوسه د سولې هیڅ خبرو نتیجه نه ده ورکړې او وضعیت لا پسې ترینګړې شوی دی. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې جنگ په دومره اسانۍ او په څو غونډو پای ته نشي رسیدلی. د افغانستان د سولې مسله یو پیچلې مسله ده او که امریکایان یا افغان حکومت طالبان سولې ته راضي هم کړي جګړه به ختمه نشي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي غنی د خلکو ارادې ته له تسلیمۍ پرته بله لار نه لري. ورځپاڼه لیکي دوستم په ترکیه کې تر یو کال تعبید وروسته بیرته افغانستان ته ستون شو چې د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر او ملاتړو هیوادونه یې نه وخوښ. په سرمقاله کې راغلي دا ځل دوستم د خپلو پلویانو په زور واک او سیاست ته وردننه کیږي، ځکه په تیرو شلو ورځو کې د افغانستان له یولس نه په زیاتو ولایتونو کې اعتراضونو نیم افغانستان فلج کړ. ورسپانه دي کی ارګ د دغو خلکو په وړاندې له تسلیمېدو پرته بل لار نه درلوده. ملي ارمن خپلواکي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د بحران د مهارولو په برخه کې ټول مسولیت لري. ورسپانه د زینو کارپوهان په حواله لیکلي چې طالبان په افغان ځواکونو عملی کوي، هغه وژني، تجهیزات لوټي او خپل ځواکونه پیوړي کوي. سر مقاله لیکونکي لیکلي په دې توګه طالبان د سولې له خبرو سره چنداني لیوالتیا نه ښیي او فکر کوي چې له دې لارې نن وی که سبا بریالي کیږي. ورسپانه لیکي باید ټول هغه کسان او بنسټونه چې کولای شي د افغانستان په مسله کې رول ولوبوي له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته په پام سره په دې برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. انیس دولتي ورسپانه هم په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې باید ملي ګټو ته ژمن اوسو. ورسپانه لیکي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې باید یو بل وزغمو او یوازې په همدې ډول کولای شو خپل ملي والی او ملي ګټې خوندي کړو.
په کونړ کې دنی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو، ژورنالستانو سولې د هر ژوندۍ موجود لپاره اړینه وبلل او په جنگ کې لخکل خواوي غوښتل چې د جګړې پر ځای د خپل ستونزې د خبرو اترو لپاره هوار کړي. غونډه تیر ورځ په صدابات کې جوړ شوې او زموږ همکار روح الله انوري هم ورغله.
غونډه ته مولوی ضیاء الرحمن علایر وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو لپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یو چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کیدی. نو ټول افغانانو ته پکار دي چې د دغه ستر ارمان د پوره کیدو لپاره ګډي هلې ځلې وکړي
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو لپاره سولې ته توګه ده چې په سولې کې د قران کریم درس لمون زکات هاي څلور طرف ازي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تضمینېدل عملی کېدل داس کېدل او نشر کېدل شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کیږي، په سولې کې دا ټول د احیا او د جون سره مخ کیږي.
د شیګل ولسوالۍ د ځوانانو پاستازیتوب محمد عارف وویل ک ځوانان د جګړو په سنگرونو کې جنگیدای او خپل سره تیریدای شي، نو د سولې او د هوا د باده کې هم خپل مهم رول ادا کولای شي.
ځوانان هر څه کولای شي، صلح کې رول لوبولای شي، تعلیم په مخه بولای شي، ډیر کارونه ځوانان کولای شي. الله پاک دې زمنګ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه چې ځوانیم غواړي، مایوبم غواړي، غریبم غواړي او مالدارم غواړي، ته هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دي.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسكر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړي ورکړي. نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هلی پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څونه د خوشبختی کارو چې موږ تاسو د افغانستان په ځای څوړې کې د څلور لسیزو په جګړه کې نمړې اخترو چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوګه اوګه او غاړې په غاړې شو. تا هم جلل او هغه هم جلل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړي ورکړي، په یو بل د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غنی کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه و چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یوه غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورورژنه او فتنه وبلله.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه زه ډېره مننه کوم، او که زه د سرمایهدار وای ده ته به ما د قهرمانۍ میډال ورکړی و. او طالبانو ورونو نه او د دا د دولت مخالفینو نه دا زما هیله او درخواست ده چې نور هېڅ کومه بهانه پاتې نه ده. او حتی چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی دام درخواست کړی دی، ویلي دي چې د انتخاباتو نه مخکې د راشي او صلح دي وکړي، چې یعنی ریاست جمهوری ته خپله ځان کاندید کړي او دوی په ریاست جمهوری کې برخه واخلي. نو اشرف غنی نه ډېره ډېره مننه کوم، او افغانانو طالبانو نه دا درخواست کوم چې همدغه وخت همدغه موقع او دا وخت او دا موقع دې نه ضایع کوي او را دي شي زر تر زره او خپل وطن کې دې صلح وغواړي او صلح دې وکړي. نور دې د پردیو د منګولو نه خپله ځانونه خلاص کړي.